السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. اروپایي کمیسیون له افغانانو سره د نږدې 133 میلیونه یورو مرسته تصویب کړې ده. د دې کمیسیون د نړیوال مشارکت کمیشنری ویلي اروپایي ټولنه به د افغانانو تر څنګ ولاړه وي او دا دریز د بدلېدو نه دی. نوموړي زیاته کړې د اروپایي ټولنې 102.8 میلیون یورو مرسته به د روغتیا، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي، زده کړو او د پاکو اوبو پر چمتو کولو ولګېږي. د اغلې ایروپلینن په وینا دا مرسته به تر ډېره هغو کسانو ته ځانګړي شي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د اروپایي ټولنې دغه مرسته د هغې 1.2 میلیارد یورو ژمنې یوه برخه ده چې د 2020 کال په اګست کې دې ټولنې له افغانانو سره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډیر څه ووایي. خو اغلې بلوچ زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی فعالیت اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل له دې ډلو پر ضد باید مؤثر اقدامات وشي او دوی باید د دې ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستانیو میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ 109 تنو هغو افغانانو ته به چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه ورکړي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه افغان کډوالو شمیر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي دي. پر غزې نن د دومی ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباري روانه وه. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربان مات شو، اسرائیل پر غزې حمله پیل کړه. له غزې د آسمان لور ته خړ لوګی پورته شو. په غزې کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. او د اوکرایني سرتیرو دوهمې ډلې ته د جرمني پوځیانو له لوري د هوایي مدافع سیستم په برخه کې روزنه په بشپړېدو ده. له نږدې شپږونې روزنې وروسته د شاوخوا اویا نارینه او ښځینه اوکرایني پوځیانو روزنه تقریبا پای ته رسېدلې. د څو هیوادونو د پوځي روزنې د مرکز قمندان ډګر جنرال اندرس مارلو د روزنې له ځای څخه د لیدو پر مهال وویل یو اصلي دنده د اوکراین د هوایي قلمرو دفاع ده. نوموړې زیاته کړه روسیه په ځانګړي ډول غواړي په اوکراین کې ملکي زیربناوې په نښه کړي. خبرونه مو واوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک ته ورشي دا خبرونه هلته لوستلی شي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت انتقاد کړی دی چې د دوی په خبره افغان طالبان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزه کې مؤثر اقدامات نه دي کړي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور نه دی ځواب کړی، خو مخکې ویلي وو چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي یا نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه نشته. له غزې به هم تاسو ته یو ریپورت ولرو چې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل له لوري سخت بمباري پکې روانه وه. په ویډیوي راپورونو کې به تاسو ته د اوکراین د هغو کونډو ښځو په اړه هم راپور ولرو چې له سختو کړاوونو سره ژوند کوي.
د اوکراین د جګړې له وجې کڼې ښځې کونډې شوې دي. هغه دا هم ونه لیدل چې زموږ ماشوم به هلک وي کوچنی. د هغه ملګري ماته د هغه د مرګ خبر راکړ.
له هندوستان به یو ریپورت کې وګوره او واوره چې هلته هندوان د دیوالی سره اړوند یو مراسمو کې نارینه هندوان د غواګانو تر پښو لاندې ځانونه اچوي.
د هند په مدیا پردیش ریاست کې د ټول کلی واګانې په دغه ملاستو کسانو د پاسه تیریږي. هندوان دا عقیده لري چې د ملاستو کسانو د پاسه واګانې خپې کېږدي نو د هغوی سوالونه او د زړه ارمانونه پوره کړي.
د نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزه کې د دوی توقعات نه دی پر ځای کړی، نو په دې خاطر دوی له افغان طالبانو ناهیلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د زهرا بلوچ په دې اړه پرون په یو خبري کانفرنس کې غږېدلې ده. هغې ویلي دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره سره بیا هم کوم مؤثر اقدام نه دی شوی. په دې اړه ثنا کاکړ رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ظاهراً اړیکې چنګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت نه هیلي شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل اونیز خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړی وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پي په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپلې ژمنې به عملي کړي. اولی بلوچ وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبانو پاکستان د غړو په اړه ثبوتونه او غوښتنې سپارلې او هیله لري چې طالبان به یې په اړه خبر وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ بهادر ګل تر څنګ د ټي ټي پي د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې، وویل چې په دې اړه استخباراتي مسؤلین کار کوي او دا یې په اړه نور معلومات نشي ورکولی. د تیرې نومبر میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په پنو کې په پاکستاني ځواکونو له انتحاري حملې وروسته پاکستان په افغانستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان د پاکستان مسله د دې هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړه او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلو ستونزو ریښه په خپل هېواد کې ولټوي. تا په داسې حال کې دا پرون یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېوادیانې افغانستان سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. مننه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د خورو نړیوال پروګرام WFP ویلی افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره 6.3 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. WFP تیر ورځ په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خبرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او درخم دروازو لارې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلی او زیاتوي چې د ژمي پراتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نور هم ډیره شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د ABD سپوږمې رپورټ.
سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو اوریدونکو ته. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته راستنیدل افغانستان ته د ډیری نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. لډلې د خوړو نړیوال پروګرام له دوه افغان کډوالو سره د مرستې له خاطره د 3.5 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده او دغه سازمان یا WFP د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دوی د تورخم او بولدک په دروازه کې له افغان کډوالو سره کتلې دي او یادونه کړې ده چې د ژمي پر رسیدو سره دوی له سخت ستوندو سره مخ دي او زیاتې بشري مرستو ته اړتیا لري. همداراز یاد سازمان یادونه کړې ده چې د اکتوبر له لومړی نیټه چې د افغان کډوالو راتګ افغانستان ته پیل شوی دی لغین چې تر اوسه پورې درې لکاو او یا زر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي چې له بې برخلیک حالت سره مخ دي. یاد سازمان د بودیجې له کمښت سره مخ دی او زیاته کړې ده چې یوازې د خپلې بودیجې 10% دوی کولای سي چې له افغانستان سره مرسته وکړي او له هرو 15 اړمنو کسانو سره له یو کس سره دوی مرسته کولای شي. په دغو راپور کې موږ له ځینو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي چې هغوی هم له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړلې. د دغو موضوعاتو په اړه مو وغوښتل چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د ویاند عبدالملک حقاني نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا او تنبایو سره وکتله او اندېښنه یې وښودله چې د ژمي په رارسېدو سره دا یو غیر انساني او بشري عمل دی چې افغان کډوال په زور له پاکستانه ایستل کېږي او دغه عمل یې د قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دو گاونډیو هیوادونو چې ایران او پاکستان دی د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او کډوالو د راستلو لړۍ جاری ساتلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو غورته هلته د صحي خدماتو د کمبود په خاطر په یو لری پرته سیمه کې یو ښځه په دودیزه باندې د ناروغانو درملنه کوي. توبا وایي سره لدې چې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، خو دا هڅه کوي تر خپلې وسې پورې له خلکو سره مرسته وکړي. توبا د فارمسي پوهنځی لوستی او خلکو ته د درملنې پر مهال یوناني دواوې تجویزوي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیوي رپورټ ته.
د ویشت کلنه توبا له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خلکو د درملنې لپاره یوناني درمل ورکوي. د غور ولایت دغه اوسیدونکي وایي چې د یوناني درملو بوټي د غور له شاوخوا سیمو راټولوي.
ډېرې ښځې دلته راځي، دوی زموږ سره ځان ناحت احساسوي. زه یې فشار ګورم، ستونزې یې ګورم او بیا نسخه ورکوم.
توبا افضل وایي چې په بلخ ولایت کې د فارماسي پوهنځی لوستی او د یونانی درملو جوړول یې هم لپلار زده کړی دی. با سره په درمل جوړولو کې د هغې پلار مرسته کوي.
خزی له خزی سره په راحتی سره خبرې کولای شي، هغه بیا معلومات ما سره شریکوي، بیا ورسته لور می ورته درمل جوړوي.
تو با افضل وایي چې کملاتړ یې وشي نو هڅه کوي د دغه مسلک د زده کړې زمینه نورو نجونو ته هم برابر کړي. غور د افغانستان له لری پرتو ولایتونو څخه دی چې روغتیایي خدمات په ځانګړې توګه د ښځو لپاره محدود دي. په دې شرایطو کې د توبا فعالیتونه د خلکو د جدي اړتیاوو لپاره بسنه نه کوي، خو څه چې په توان کې لري د ښځینه ناروغانو د درملنې لپاره یې کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم اوري او ګوره. همدارنګ د ازادۍ رادیو په پاڼو باندې دغه خبری مجله په ژوندۍ بڼه خپرېږي. په دې سره بیره چې په د افغانستان په وخت په منځنۍ څپدو له شپږ نوي له شپږو بجو زموږ دا پروګرام پیل شوی دی. اوس هم ورزو د اقلیمي بدلون په اړه باندې یو ریپورټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یوناما پر خېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر روزنی ژوند باندې اغیز کوي، او په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي سربېره اوس عملی اقدامات ته اړتیا ده. شنون کې وایي سره لدې چې افغانستان د اقلیمی بدلونو یا د اقلیم په تودوخه کې ډیر رول نه لري، خو له اقلیمی بدلونونو او ورسره عواقب څخه سخت اغیزمن شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28م کنفرانس سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یوناما خېلو اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د یوناما په اعلامیه کې چې د دسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د دې ادارې د مشرې روزا اوتونبایبا په حواله ویل شوې، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکیل شي. په اعلامیه کې راغلي اغلوتون بای وضعیت اکړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هیواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نه شي پاتې کېدی، او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. دونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پېژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم موږ سره په خبرو کې وویل، که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکیل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه چې دا هغه پدیده ده چې په مستقیمه توګه پر افغانانو اغېز کوي او د کرنې او مالدارۍ له اړخه خلک له یوه بد حالت سره مخ کوي. هغه چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکیل هیوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هیوادونو سره مرسته وکړي. دونما د اعلامیې له مخې نږدې 60 میلیونه افغانان د پله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تېرو 2 کلونو کې د 2 ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تېره لړه میاشت کې ویلي وو چې وچکالۍ په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28م کنفرانس چې د نومبر په 10مه په دوبۍ کې پیل شوی، د دسمبر تر 12مې پورې به دوام ولري. په دغه غونډه کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10مه په خپل اکسپانه دی ویلامي په خبرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په خبرګون ویلي، د دوی حکومت نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتو انیولای و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامدارو هڅو ته اړتیا ده، تر څو له امله یې د رامنځته کېدونکي کړکېج مخه ونیول شي. مننه.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابله ګمې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
په غزا کې د اوربند تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې. فکر کوم یو تخنیکی ستونزه ده. د غزې په اړه باندې به ریپورت وروسته تاسو ته خپور کو، خو اوس ورزو له بختیار ساحل نه بعد سپورت نړۍ مهم او روسي خبرونه واورو او وګورو. ساحل صاحب مهرباني وکړئ، د سپورت په نړۍ کې څه روان دي؟
ستاسو صاحب سلام تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې څو شېبې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیانې بولي، سبا به د عربي متحده اماراتو د ابوظبي په ښار کې د انګلستان لالف لوبډل سره یو درې ورځنی تمریناتي سیالي تر سره کوي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه سیالي د دواړو بورډونو لخوا تنظیم شوی او د لګښت په هم دواړه بورډونه په شریکه ورکوي، خو تر دې دمه د دې سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله نه ده اعلان شوی. او د کرکټ بورډ په دغه خبر کې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی دی چې هڅه یې دا ده څو الف ایمرجنګ او د نولس کلنو ځوانانو لوبډلو ته ډېرې سیالۍ ترتیب کړي چې دغه ځوانان که په راتلونکي کې ملي لوبډلې ته غوره کیږي چې د نړیوالو سیالیو بلتیا یې له وړاندې اخیستی وي. بل لور ته د آسترالیا د خزینه او د بیګ بیش لیګ سیالیو سګنې پړاو د ایډلس سټرایکر لوبډلې په بری سره تمام شو. د یادې لوبډلې لخوا په پایلوبه کې د یو سل شپږ ویشت منډو هدف ټاکل شوی و چې د بریسبن هیټ لوبډلې بیا یوازې یو سل دوه ویشت منډې وکړې او د دریو منډو په تفاوت یې دغه سیالي وبایلله. دا په پرله پسې ډول دویم بریا ده چې ایډلس سټرایکرز لوبډلې د آسترالیا د خزینه د بیګ بیش لیګ په سیالیو کې ترلاسه کوي. تر دې لیګ وروسته چې دغه پای ته ورسېد د آسترالیا د نارینه او د بیګ بیش لیګ سیالۍ په پیلو دی دوی. بل ورته د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال د نړیوال جام پیلوبه نن جریان لري. دغه پیلوبه د جرمنی او فرانس لوبډلو ترمنځ د انډونیشیا په ښار کې روانه ده. تر دې دمه د لوبې واتیا دقیقې پای ته رسیدلې دي. جرمنی هم دوه ګولونه وهلي دي او فرانسې هم دوه ګولونه وهلي دي. څو شیبې وروسته به څرګنده شي چې څوک د فوټبال یا د فیفا د ولس کلنو ځوانانو د دې نړیوال جام ګټونکي کیږي. دغه ټورنمنټ د نومبر په لسمه نیټه د څلیرش هیوادونو ترمنځ په انډونیشیا ښار کې په هیواد کې پیل شوی. بلستاني داس
مننه کوم بختیار صاحب،
مننه کوم بختیار صاحب،
خبرونه مو له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو د اوکراین اړوند یوې موضوع ته. د اوکراین په جګړه کې د کندو خزو وضع خرابه ده. دوی وایي چې خپل خاوندان په جګړو کې لاس ورکړي او اوس له ماشومان سره د سختې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیوي ریپورت ته.
پر غزین د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباري روانه ده. د سباندی وی اونې تر اوربند ماتیدو وروسته هم
د اوکراین د جګړې له وجې کڼي خزي کندې شوې دي. په دغو کې ځینې هغه ځوانې خزي هم دي چې د جنگ په دوران او یا د دغې مخکې ودونه شوي وو او خاوندان یې د اوکراین په پوس کې وو. دوی وایي په موجوده وخت کې که یو خوا جنگ روان دی نو بل خوا د دوی ژوند له کړاو سره مخ دی، چې یوه پکې کاترینا هم ده. هغه دا هم ونه لیدل چې زموږ ماشوم به هلک وي کوچنی. د هغه ملګري ما ته د هغه د مرګ خبر راکړ. زما عمر یې بیش کال دی. زه خپل ځان سره دا وایم چې زه به له هغه نه بغیر ژوند څنګه کوم. کترینا په خپل ماشوم د سلورو میاشتو ناروغه وه چې خاوند یې د جګړې پر مهال وژل شو. نوموړی وایي دا اوس د هغه د یادونو سره ژوند کوي، خو زیاتوي د یو ماشوم سره یوازې ژوند کول ډیره ګرانه ده. دا د هغه د وړي بیگ دی. په دې کې د هغه کپړې دي. ما ته ملګرو ویل چې د کپړو نه اوس هم د هغه بوی راځي، خو زه یې نس پړم ځکه زه نه غواړم چې د هغه بوی د دې جامو نه لاړ شي. پر اوکراین د روسیې د حمله وروسته په لسکونه زره کسان وژل شول. له دغه سره زرګونه کورنۍ خپل خپلوان وبایلل چې دا وخت یې د کورنۍ او ښځې غړي د وړو ماشومانو سره ژوند کوي.
دا ډیره ګرانه ده ځکه چې زه کله خپل ماشوم ته ګورم د ده ژړا او خندا وینم نو ما ته خپل خاوند یادیږي. دا ډیره ګرانه خبره ده چې یو تن خپل ماشوم ته ګوري او ژاړي. ما سره هیڅ څوک نشته چې زه ور سره دا خبرې وکړم.
پته разумеешь, что нема с кем поделиться.
په دغو کې غنې خزې داسې هم دي چې د کورنۍ نور غړي نه لري او یوازې د خپل ماشومانو ساتنه کوي.
د اوکراین د جګړې څخه باور شو غزې او اسرائیل ته هلته چمدا شیبه هم بمباری روان دي. په غزه کې د اوربند تر ماتیدو وروسته د اسرائیلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دغه جګړه د راپورونو له مخې د لبنان لور ته هم پراخه شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباری روانه ده. د سبان دی وی اونۍ تر اوربند ماتیدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربند په ماتیدو ملامت کړی او اسرائیل حماس پړ کړی. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وای چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوا، مځکه او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلی ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼي وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پرېشتي. د ملګرو ملتو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تنه وشل شوې ده، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور لمخي د جمعې پورس په جنوبي لبنان کې درې تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوې دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې دوه تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
ورسته ویډیوئی ریپورت مهم له هندوستانه د هلته چې د دیوالی اړوند په یو لړ مراسمو کې د یو کلی نارینه د غواګانو لاندې پریوزی او غواګانې د پاسه تیریږي. دا چې ولې نور په دغه ویډیو ریپورت کې وګورئ.
د هند په مدیا پردیش ریاست کې د ټول کلی غواګانې په دغه ملاستو کسانو د پاسه تیریږي. هندوان دا عقیده لري چې د ملاستو کسانو د پاسه غواګانې خپې کېږي نو د هغوی سوالونه او د زړه ارمانونه پوره کېږي.
زمو په کلی کې دا رسم له پیړیو راهیسې جاری دی چې موږ ورته گای گاوڑی پروا یعنی د غوا عبادت وایو. کوم خلک چې غواړي دعاګانې قبول شي نو هغوی پر لپسې 15 ورځې د غواګانو عبادت وکړي. په 15 ورځ په لاره کې سملی او د ټول کلی غواګانې پرې د پاسه تیری شي خو دوی نه خوګوي. هر تن خواهشات او ارمانونه لري او غواړي چې هغه پوره شي.
کچا هم غواګانې په انسان د پاسه تیرېدل نه غواړي خو د کلی خلک یې مجبوروي چې په ملاستو کسانو د پاسه خپې کېږدي او د هغوی دعاګانې قبول شي. د هندوانو په مذهب کې غوا ډېر مقدس مقام لري چې د دې عقیدې منونکي یې دیوتا بولي او دا ګڼي چې غوا د انسان د ژوند د بقا لپاره ډېره مهمه ده. د دې عقیدې په ترڅ کې هر کال د هندوانو د اختر دیوالی پر مهال په ځینو سیمو کې گای گاوڑی پاروا رسم هم ترسره کیږي. Thank you.